السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي.
کله چې زه په کابل کې وم، زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې که غواړي پیسې مو آزاد شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي، باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې ماشومان له ناورین سره مخ دي.
کورنۍ اوس مهال د خوړو پیدا کولو په هڅه کې دي. نږدې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ یو ګام وړاندې دي.
کونړ کې له معلولینو سره د ویلچیرو مرستې شوي.
ملکا مینوم دی دا کور به موږ سره ډیر زیات تکلیف و. اوس موږ ډیر خوشحاله یو دې سایکل ته په تګ راتګ کې ماته ډیر مشکلات و.
په روزګان کې د 3000 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو.
دلته راغلی یم د سری میاشتې ریاست ته چې د زموږ سره مرسته کړې ده. ستاسو موږ ډېر اړتیا درلوده، ځکه چې دا 15 کاله زموږ منځکې کمربند وي.
د پاکستان به هم راپور درته خپور کړو چې هلته د واورو او یخنۍ له وجې له 100 زیات کسان مړه شوي دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د لغمان په مهترلام کې د سختو رختونو له کبله د یو کور چت لیدل دی چې یو ماشومه په کې مړه او 15 نور په کې ټپیان دي. د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یو اوکراینی مسافرون کې الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت غوښتنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې ولې یې د لاریونونو په وړاندې له روسیې مرسته وغوښته. د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو کور د چت د پریوتو پیخه کې و ماشوم مړه او 15 تنه نور ټپیان دي. په لغمان کې یو محلي چارواکي صلاح الدین زاهد د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل تیر شپه دی ولایت د مرکز مهترلام په ګلدار آباد سیمه کې د یو کور د کوټې چت پریوتې چې پکې شامل او بخې دی یو کور د کوټې چت پریوتې چې پکې وا 15 کلن انجلۍ مړه شوې او د کورنۍ 15 تنه نور ټپیان دي چې خزی او نارینه پکې شامل دي. دا ټپیان وسیت د راډ وړ خودل شوی. صلاح الدین زاهد د پیخي سبب موسمی بارانونه بللی چې لتی رڅور زراحیسی اوري او لا هم دوام لري. د لغمان په گاونډي ولایت ننګرهار کې په سرخرو د شینوار ولسوالیو کې هم د دوو کورونو د چتونو د پریوتو ریپورتونه ورکړل شوی، خو تر اوسه پورې د مرګ شوبل ریپورت نه دی ورکړل شوی. د افغاني سری میاشتي ادارې په وروزګان ولایت کې شاوخوا 3000 کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. په وروزګان کې د سری میاشتي د ادارې مسول صدق الله مفتون نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې د کورنیو ته د یوې سروې وروسته چې پکې مستحق کورنۍ پیژندل شوې دي پیل کړي. هغه زیاته کړه
دا غو د پاره موږ د غدري زره کاټونه موږ غوته توزیع کړی دي چې نن الحمدلله دای موږ غوته د ویش لړی روانه کړی. نور مرستې موږ په پلان کې لرو موږ ته وادي را کول سوي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسی د لوګي او بیوسلې کچال وړه شوې ده. نړیوال مرسته رسوونکي سازمانونو خبرداري ورکړې ده چې ک بیوزل کورنۍ ته بلنې مرستې و نه رسی کې خای ځین خلک د لوګي لکبل شوند وبایلي. دا ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یو اوکراینی مسافرون کې الوتکې د نسکورولو د دویمې کلیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه، پر اوکراینی، ایرانی، کاناډایی او سویډنی وګړو سربیره 14 تنه افغانان هم وژل شوي وو. د هرات یو اوسیدونکی محمد مهدي سعادت چې زوی په دې پیښه کې وژل شوی، ازادي راډیو ته ویل د خپل زوی په حق کې د عدالت غوښتونکی دی. دی وایي موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو له قومندان سره باید زموږ د افغانانو په اصطلاح بازخواست ترې وشي. دا تېروتنه همدي وه، پر توغندي د دې مسافروړونکي الوتکې د ویشتل کېدو دا کار قصدي و. د فردا راډیو د ریپورت لمخې د شنبې پورس په دیال وتکه کې د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې ایران کې اوسیږي په تهران کې د امام خمینی هوایی دګر تولاړلې او ورستۍ د الوتکې د نسکوریدو په ځای کې غونډه وکړه. دوی په دې د اعتراضونو کې د حقیقت او عدالت شعارونه ورکول. ایران چې دوه کاله مخکې لومړی د دې الوتکې په نسکورولو خوله پټه کړې و ورستۍ ومنل چې د سپای پاسداران په توغندي د الوتکه ویشتل شوې د خدای تیروتنه وبلله. د جان هاپکنز پانتون د جمعې د ورځې د شمیرو لمخې په نړۍ کې د کرونا وبا ثبت شوې مثبت شمیرې تر 300 میلیونو واوختي. د کرونا په اومیکرون باندې چې ژر خپریږي په لسګونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي، خو هغه کسان چې واکسینې کړي دي او په اومیکرون اخته شوي دي په هغوی کې د کرونا سختې نښې نه لیدل کیږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنی کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د قزاقستان دی وختنی پاړه پختنی لري چې د روسیې په مشرۍ ل امنیتی سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستو وختنه وکړه. انټونی بلینکن ویلی ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي د ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تیرونه د روسیې په مشرۍ د ګډګټو د امنیتی تړون لغړو وادو چې روسیا، بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنیای غړي دي د هغه مذاخرو د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې د غازو د بیو د زیاتیدو لپاره په ټول قزاقستان کې پایل شوي او وروسته په بلوا واوختي.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د تو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي. دغه سازمان د کډوالو لپاره د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی په خبره یو باثباته هیواد یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدای شي. ښاغلی ګراندی د خبرداری هم ورکوي که د افغانستان د اوسني بشري ناورین مخه ونه نیول شي د کډوالۍ یوه نه لیدل شوې څپه به پیل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. خغلی ګراندی واشنگتن پوسټ سره خپل نوی مرکه کې ویلي یو باثباته هیواد چې وشي کولای د خپلو خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې ترلاسه کیدای شي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې کغواړي پیسې مو آزاد شي، کغواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي. دا په دواړو خواوو پورې تړلې خبرې دي.
ښاغلی ګراندی که څه هم دا خبرې پیچلې بولي خو زیاتوي دا مفکوره باید پیاوړي شي چې ښځې باید کار وکړي، د لګکیو استازیتوب باید وشي او نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي طالبان باید دا درک کړي چې افغانستان د نویمې لسیزې هیواد نه دی او اوسني واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تر ډیره بنسټیزه ستونزه هم د بشر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ترهګرۍ سره مبارزې او د یو ټول ګډون حکومت په جوړېدو کې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت هم د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ټول ستونزې باید د خبرو او ډیالوګ لپاره حل شي.
اسلامي امارات لا مغه پیل څخه پر خبرو او ډیالوګ باندې باور درلود. زموږ هیله دا ده چې بین المللي ټولنه همدارنګه ټول لاغه هیوادونه چې کله ناکله ځینې اندېښنې ابرازوي د خبرو لپاره څخه ستونزو حل تر وړاندې شي او اسلامي امارات په ډیاله باندې بشپړ چمتووالی لري او آماده ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز کوي چې د هیواد کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر ترینګل دی. فلیپو ګراندی هم وایي نږدې نیمایي افغانان قحطۍ سره مخ دي، روغتیایي سیستم 80% فلج شوی او 70% ښوونکیو ته لا هم تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي بشري مرستې چې د یوې څه مودې لپاره به د خلکو لاسنیوی وکړي روانې دي، خو د ده په خبره دا کافي نه دي او نشي کولای متوازن حالت منست راوړي.
کچیر داستونځي حل نشي زبې لکم شک وړاندوي نه کوم چې مونږ په کور دننه په لوی شمیر د خلکو د بځای کېدو شاهدان ووسو. همدارنګه به د پلو په اوږدو په سیمه کې د پراخې کډوالې یا بځای کېدو لیدونکو ووسو.
که څه هم په افغانستان کې د پراخې جګړې له درېدو سره نږدې 120,000 کسان بیرته خپل اصلي مینو ته ستانه شوي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په خبره لا هم 9 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه دي. ملګری ملتونه وایي له افغانستان د باندې نږدې 6 میلیون افغانان کډوال دي چې اوس یې د بیرته ستنولو لپاره وضعیت نازک دی، ځکه په خبره یې هغه ملاتړ ډېر کمزوری شوی چې خپل هیواد ته یې د دې کډوالو د ستنولو لپاره مالي سرچینې برابرولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې ماشومان له ناورین سره مخ دي. سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې د جګړې، اقلیمی بدلون او کرونا او بال عمله افغان ماشومان له درې اړخیزه ګواښ سره مخ شوي. دا اداره وایي همدا اوس میلیونونه ماشومان وږي دي، بې ځایه شوي، ښوونځیو ته نه ځي او ژمی ژوند له لاپسې سخت کړی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تیرونې وویل نږدې 3 میلیونه ولکه ماشومان خوارځواکۍ سخت ځپلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پلوشه نومیږي، زوی یې د کندهار په میرویس روغتون کې د خوارځواکۍ له امله په بستر پروت دی. 2 میاشتې وړاندې بل زوی چې په خوارځواکۍ اخته و ومړ. پلوشه وایي په روغتون کې د زوی درملنه له امکان لرې ده او ډاکټرانو ترې غوښتي چې په خپلو شخصي امکاناتو یې غم وخوري. د دې په خبره کوم درمل او خوراک چې ډاکټرانو یې زوی ته د ورکولو توصیه کړې دا خستو توان یې نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره هم وایي افغان ماشومان لبد ناورین سره مخ دي. سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغان ماشومان وږي دي، بې ځایه شوي، ښوونځیو ته نه ځي او ژمی ژوند لا ستونزمن کړی دی. د دې ادارې د بشري چارو مدیره کریستیانا مارټن وایي په افغانستان کې خوراکي توکي تر ټولو لوړې بیې ته رسیدلي او ډېرې کورنۍ د توکو اخیستو توان نه لري.
کورنۍ اوس مهال د خوړو پیدا کولو په هڅه کې دي. نږدې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ یو ګام وړاندې دي. دا ډېره مهمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره جګړه، اقلیمي بدلون او کرونا وبا د افغان ماشومانو لپاره هغه درې اړخیزه ګواښ بولي چې دوی یې له ناورین سره مخ کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر رسنیو ته ومنله چې 3.5 میلیونه افغان ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو د ملګرو ملتونو وایند بیا د چهارشنبې په ورځ دا شمېر 4 میلیونه وخود. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د دې مرستو د چمتو کولو لپاره روان میلادي کال 4.5 میلیارد ډالر ته اړتیا ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وربشو روزګان ته پورزګان کې د درې ورځې کورونایو سره د خوراکي توکو مرستو د ویش لړې پیل شو. د غمرستې چې و قلمه بیلابل خوراکي توکي پکې شامل دي. پورزګان کې د سری میاشتې ولایتي دفتر لخوا په مرکز ترینکوټ کې د 3000 هغه اړمنو کورونایو سره شوی چې د تیرو جګړو وچکالیو پر مال زیانمن شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
پاورزګان ولایت کې پر 3000 کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش یا د لړۍ د شنبه پورز په مرکز ترینکوټ کې پیل شو چې د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري ورکول کیږي. پا په دغه ولایت کې د سری میاشتي ولایتي مسول صدیق الله مبتون وایي دغه مرستې چې اوه کلمه خوراکي بیلابیل توکي پکښې کې موجود دي هغه کورنۍ ته ورکول کیږي چې د تیرو جګړو پر مهال ورته زیان رسېدلی وي او سخت اړمن وي. نوموړي وایي د مرستو د ویش پر مهال یې پوره شفافیت ته پاملرنه کړې او په خبره یې چې اړمنې کورنۍ یې په نښه کړې دي.
یا ګوډیان دي یا شهیدان د کورو څه ورکړي دي، یتیمان ورپاته دي، کونډیانې ورپاته دي، موږ هغه پیدا کړي دي او د هغو دپاره موږ دغه 3000 کارټونه موږ هغو ته توضیح کړي دي چې نن الحمدلله دای موږ هغو ته د ویش لړۍ روانه کړې ده. 100% د شفافیت په اړه موږ پام کړی دی. انشاءالله په دې دا ډېر یو شفافه سروې ده. انشاءالله نورې مرستې موږ هم په پلان کې لرو، موږ ته وعده راکول شوې ده. په مجموع کې یوه ګونۍ وړۍ دي، یوه ګونۍ وریجې دي، 10 لیټره غوړي دي او بل یو کټ پکښې دی چې هغه کې چاوي، بره، مالګه او بسکوټ د کشنیانو مواد ورته وایي دا پکښې کې.
مبتوم زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس مهال یو بشري ناورین رامنځته شوی او له نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دغه ولایت له خلکو سره دې مرستې وکړي او د هغوی ژوند یې وژغوري. مبتون پر داسې مهال په دغه ولایت کې د بشري ناورین خبرداری ورکوي چې له دې وړاندې یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې پر وچکالۍ سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری ورکړی دی. هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي، ځکه د دوی په خبره چې په دغه ساړه ژمي کې په کورونو کې هیڅ نه درلودله. مرسته ترلاسه کوونکي وایي په راتلونکي کې هم باید دغه ډول مرستې ورسره وسي، ځکه د دوی په خبره چې دغه مرسته یوازې د څه وخت لپاره بسنه کوي. عالم ګل او محمد د ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی یم د سری میاشتې ریاست ته چې دوی زموږ سره مرسته کړې ده. زموږ ډېره اړتیا درلوده ځکه چې دا 15 کاله زموږ منجکې کمربند وي
دپاره راغلو چې کومک راسره وکړي ماښام لکه وکړه نو بالا خدا قدر کې شی به وو انشاءالله. ستی ده یو خونه سو د یوې خوا وچکلي شو د یوې خوا یخونه سو د یوې خوا خواته حالات منمیر چې حالات هغه رقم د نور سم دغه غواړو چې زموږ سره نور هم کومک وکړي مرسته راسره وکړي خو ډېر ځینې خوشحاله کېږي ورور.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د 200 کورنۍ سره د نغدي پیسو مرسته شوې وه. که څه هم دلته مسولین د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت خبره کوي، خو زیات خلک په دغه ولایت کې شکایت کوي چې مرستې اړمنو کورنۍ ته نه ورکول کیږي او تور پورې کوي چې زیات هغه چا ته ورکول کیږي چې په طالبانو کې واویسته ولري او یا هم زر ولري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې په لسګونو هغو معلولینو ته چې پښې په جنگونو کې پرې شوي او یا له میندو شل پیدا شوي وي ویلچر یا سایکل ورکول کیږي. د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي نور خلکو ته هم د هغوی اړتیا وړ شیان ویشل کیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو جنگونو له امله په زرګونو کسان معلول شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د اندامونو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په یاد ولایت کې دغو معلولینو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو ترڅنګ ویلچری او نور وسایل هم ورکول کیږي. د معلولینو اتحادیې مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دلته نن د جوړیو موسیل خوا د معلولین ته ویلچیر مصنوعي قالبونو بازی ورکړل شو واکم فریمونه چې ګرځېدلې نشي ماشومان یا غټان او هغه واکم فریم سره هغه روان شي هغه ته دوی ته دغه شیان ورکړل شو. نن تقریبا 1500 تر 1600 پورې ویلچیر نن ورکړل شو. خو دوی په پروژه کې لري نور هم په قلار قلار به ورکوي کوم چاته چې ضرورت مطابق دی ورکوي. دا وخت مخکې نه لیست جوړ شو کوم کسان ته ضرورت و هغه ته اوس ورکړلې او نور به همداسې په قلار قلار ورکول کیږي.
هغه معلولین چې ویلچری یا د معلولینو د ګرځېدو سایکلونه یې ترلاسه کړي خوښتي دوه تنه وایي
ملکه مې نوم دی دا کور به موږ سره ډېر زیات تکلیف و اوس موږ ډېر خوشحاله دی. سایکل ته په تګ راتګ کې ماته ډېر مشکلات وو د دې سایکل سره زما ډېر مشکلات حل شي ځکه چې زما سره ماشومان دي ماته کور را په غاړه دی زما ډېر مشکل.
نوم مې سپین محمد دی اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی ماته ډېر مشکل و بس په تګ کې بس وتو کې ماته ډېر مشکل و دا چې راکړه ډېر زیات خوشحاله شوم بس ډېره زیاته مننه.
د معلولینو ټولنې مشرانو په خبره چې په کونړ کې شاوخوا 10000 معلولین موجود دي خو ورته برابرېدونکي اسانتیاوي په نشت حساب دي. دوی له مرکزي حکومت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې په کونړ کې معلولیت لرونکو سره د وسایلو او اسانتیاوو چمتو کولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په کندوز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ورانچو پلونو پلچکونو د جوړولو کار پیل کړی. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي هم د طالبانو له دې اقدام ارکلی کوي او زیاتوي د ورانچو پلونو پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هواری شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده، خو لا هم د جګړو نښې او نښانې ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمې کې له ورایه ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه، پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شوو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړي او دا کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
وایو پول از خاطر جنگ خراب شده و امارت اسلامی را جور کردن، بسیار مشکلات
جګړو پر مهال دغه پلونه ویجاړ شوي وو، خو اسلامی امارت یو شمیر پلچکونه بیرته رغولی دي او د خلکو ستونزې هوار شوي دي. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوي پلونه هم بیرته جوړ کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولیتي ورو ډېر مشکل و، موټروانان په بد ورځ ورو عوام سره په عذاب و. اوس د طالبانو نه دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي، زر تر زر آماده وشي، دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي تر څنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وربشو پاکستان ته هلته د روانو بارانونو او واورو له وجې د شلو نه زیات کسان په بیلابیلو برخو کې وژل شوي. له دې ډلې شاوخوا 19 کسان یوازې په مری کې په خپلو گاډو کې د یخنۍ له وجې او دغه شان بره ډیر خیبر پښتونخوا کې هم تر شپږو کسان مړه شوي دي. حکومتي چارواکي وایي مرستندوی ټیمونه په لار دي او مری او ګلیاتو تتلونکي لارې د سیلانیانو تګ لپاره تړل شوي دي. جزئیات د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ترمخه د پنجاب سیلګری سیمه مرکی روان طوفانی وورل وجه تر 1900 کسان مړ شوی دي. تا کسان په خپل گاډو کې وو او هملته په مبینه توګه د یخنې نه مړ شوی دي. دوی د اولس پنوم پولیو ویډیو پیغام کې کړی دي.
کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور
دشپاله سنا 1900 پورې کسان مړ شوی دي چې په خپل گاډو کې دننه وو او د سیمه خلکو دغه نور گیر شوی کسانو ته خوراک او کمبل هم رسول شروع کړی دي. او دا وخت صرف خوراک او کمبل والا گاډي مرتا دته اجازه ته، باقی مرتا تلونکي ټول لارې مو بند کړی دي. نور خلق محفوظ دي او چې کم گیر دي هغه کسان محفوظ سیمه ته رسول شروع دي. او بل مخام پورې با گیر شوی تر یو زر گاډي با راو باسو او سبانه بجو پورې مو مرتا تلونکي ټول لارې مو بند کړی دي
اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں.
خبل خواتا دا سرکاری امداد ادارے ریسکیو 1122 ترمخا دمڑ و شمیر پمری کی یہ وشتہ رسے دلے دے چپک معشومان اور زنانہ ہم شامل دی. شیخ رشید جا تکڑا چڑے رو دپس مرتا پدو نغٹ اشمیر کی سیلانیا ناغل دی چلاغی دا وجہ مشکلات پیدا شو. خوائی امدادی کاروانے روانے دی.
پہلی دفعہ پاکستان میں 15-20 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاح
پوڑم بزل 13-15 یا شلو کالو کې دومره ډیر سیلانیان مری په لور تللی دي. تکم لوج شي ډیر لوی بحران پیدا شوی دی. دا وخت امدادي سرگرمو کې کمشنر، ډپټی کمشنر، اسلام آباد پولیس، پاکستان فوج، ایف سی او رینجرز هم لګیا دي او دې وخت کې تر زرو گاډي گیر دي، سمو را وخل او سمو واپس کړل.
کچھ کو واپس کیا ہے.
دا پنجاب نه علاوه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم بارانونو او سیلابونو ځانونه اړولې دي. خیبر پختونخوا بردیر کې ډپټی کمشنر محمد شعیب خان چې د جنوري په عمومي مشال لیډو ته ویلي وو تر شپږو کسان مړ شوي دي. خوای کوم ځای کې چې وور دي هلته د وور لره کېدو کاروان روان دي او خلکو ته امدادي سامانونه هم دوی رسول پیل کړی دي.
درې داسې واقعیات وشول چې هغه کې مختلف جوبلې وشولې امبولانس چکم دې هغه را روانو د پیښور نه په هغه کې څلور کسان چکم دې مړ شو او یو ماشوم چکم دې هغه پسین کې لاپته شول او یو کور باندې ماشوم باندې چت پرې وته هغه پکې وفات شول بل زمونږ یو لیوی سپایو دغه په کور باندې هغه چت هم پرې وته هغه پکې وفات شو مونږ خپل خصوصي ټیمونه هم رېډي کړې دي مشينري الته کې مخکې نه مونږ موکړه دا اوس هم الته کې کار لګیا دي او دا مشينري په هغه ځایونو کې سټیشن وي تر داغه پورې باندې چې تر څو پورې مکمل برباری ختم شوی نه وي او ټول روډونه او لینک روډونه هغه کلیر شوی نه وي
دا موسمیت محکمه د غبارانونو او ور ورې دو لړې د نه هم جنوري یعنی د اتوار ورځ پورې د کېدو امکان څرګند کړی دی یادوندرا چې د ملک زیاتره برخو کې د درې مې جنوري نه بارانونو او د ور ورې دو د لړې دوامدار ده شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org
آزادی رادیو ته غوږی است کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com کې واورئ د نړۍ هر ځای کې چې یاست اوس هم ورزو خوسته هلته یو نوی مشاعره جوړه شوې ده د چې څنګه ل نجیب الله لوخیل به جزئیات واورو
د جنوري په ومه د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت مشاعره او د ترنوم دستوره جوړه شوې په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربېره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده له شاعرانو غوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپل خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو داډ ورکي هغوی د هواد رغونی او یووالي تروبولې
اديبان ولې ګورم ته دا په کار دي چې دا ولس سلوي کار زور وشو دي دوی ته باید د ادب د سنگر مرګري ډیر تسلیت ورکړي ډیر خلک نرت شي نه وړي وړي په خبره وړي یو ورلوګلوي وخت راغله د اداره د الحمدلله ټول په وطن کې اوس په یو لاس له بل سره ورکو چې
فرهنگ پال او شاعر نورشان اورانی ول ادبی ناست یا مشاعری دی ادب او فرهنگ په غختلتیا او بډاینه کې مهم رول لري
ادبی بندرونه دا ډیر مهم دي ځکه په دې ناس سره فرهنگ او ادب غختلې کیږي غنی کیږي دا د اطلاعات او فرهنگ اړوند ادارو مسؤلیت ته چې خپل غیږ کې شاعران او فرهنگیان راون غاړي ترسو مسلسله مشاعری ادبی بندرونه ناست یا کرکتنه پیل کړی ترڅو موږ وکولای شو چې په راتلونکي کې یو غښتلی پیاوړی کلتور او غښتلی ادب ولرو
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یادې مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل
د سپاګو داودی غږونه مې واورېدل چې زړه څنګه غوټې مو سره باغ باغ ګلګل وړې ده عارفان وایي چې د خبرو میدان تنگ دی وایي معنا ته راوځه معنا چې د زړونو اخلاص دی سټپلې لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ
چې عمل وی او مینه وی په ژوند کې څومره پاندې چې شور وی د بنگړې په مړوند کې څومره پاندې فګم د ژوند خو تر خمه شاته پرې خپل غنې چې کله شوی په هر بند کې څومره پاندې مجبور د مجبورې نه منصورې سندرې وایي چې د ورډ نه یو ځل شي په پیوال کې څومره پاندې
د خوست یو بل شاعر جلال خپلواک په شعر کې بیا واغدار ته خپل مشوره د شعر په ژبه داسې بیان کړه
خیر کا پروند د دښمنانو دا د هم ورونه دی د عسكر ډاکټر ماستر پکې عزت وکا چې ټول د لنګ او نیکټای خوندان ګډ شي درتای برادر مولا داسې سیاست وکا خلق په نس باندې ماړه کچ را ټول شي پتا له هر څوړان د غم د کار او تجارت وکا جلالته او دا خبره د باران نه ویني زامړ غم د خپل کور د سوي چات وکا
د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړ شوی مشاعره و برخه حماسي ترانو او د غزلونو او شیرونو ترنن ته ځانګړي شوی و خوستي شاعر طاهر امین تعجب ګډونوالو ته خپل ترانو وړاندې کړ چې د حاضرینو له خو احساساتو سره مخامخ شو
چلمستاین په هوا نشما
کولیا پوجد کے دیران شما ترہا غنا منم جذبہ دشک سوچی محراب کے پو گڈان شما کولیا پوجد کے دیران شما چل مستین پو ہوان شما کولیا پوجد کے دیران شما
د خوست مشاعره ریپورت مو اورید پم دې سره رسیدو د پروګرام نیمای برخه ته په افغانستان کې څلور نیمه بجې دی لاند خبرونه له اجمل اندورو
د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو کور د چت د نړیدو په پیښه کې و ماشومه مړه شوی او 15 تنه نور ټپیان شوی دي په لغمان کې یو محلي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې وروستي موسمي بارانونه د دې کور د چت د نړیدو سبب شوی دي د لغمان په گاوند ننګرهار کې په سرخرود او شینوار ولسوالیو کې هم لږ تر لږه د دوو کورونو د چتونو د پریوتو خبر ورکړل شوی خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی د افغانستان میشت ټولنې چارواکي وایي چې په روزګان ولایت کې شاوخوا 3000 اړو کورنیو ته د غذایی موادو د ویش لړۍ پیل کړې ده په روزګان کې د افغانستان میشت مسول صدیق الله مفتون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اړې کورنۍ مخکې له مخکې د یوې سروې له مخې پیژندلې دي او ورته د مرستو د ترلاسه کولو کارتونه ویشلې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یوې اوکراینی مسافر وړونکو الوتکه د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه ته کړې په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه او د ایران د سپایه پاسداران د ځواک پر توغندي را نسکوره شوه پر اوکراینی ایرانی کاناډایی او سویډنی وګړو سربیره دیارلس تنه افغانان هم وژل شوي وو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې وه قزاقستان تیرونه د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون لغړو هیوادونو څخه د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره مرسته غوښتې وه چې د ګازو د بایو د زیاتېدو نه وروسته په ټول قزاقستان کې پیل شوې وي او وروسته په بلواګان واوښتي
لاند خبرونه مو اوریدل جزئیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ د سپورت نړۍ خبرونه لرو تر هغه وروسته دوه نیوز پروګرامونه د لوبلو میدان او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د هرات ولایت ججستو فدراسیون ولایتي اوپن یا خلاص ټورنمنت په میرویس صادق جمنازیوم کې تر سره شو د دې ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست د اماډیکو مسول وحید آزاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د هرات ولایت په کوربتوب د هرات فرا بادغیس او غور ولایتونو ترمنځ د اتیا ورزشکارانو په ګډون تیر ورځ سهار پیل او ماخام نه وخت پای ته ورسېدی د خغل آزاد په خبره د سیالیو په پای کې هرات ولایت لومړی فرا دوم او بادغیس او غور ولایت تونه په ترتیب سره درې مو څلورم مقامونه خپل کړل د دې ریاست د معلوماتو لمخې د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غوره استعدادونو موندل و ټاکل شوی د رزمي سیالیو افغان اتل نصرت الله خنزاده له روسي سیال سره لوبه تر سره کړي د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکل چې نصرت الله خنزاده د همدی میلادي میاشت په پای کې له خپل روسي سیال سره لوبه تر سره کوي د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکل چې نصرت الله خنزاده د همدی میلادي میاشت په پای کې له روسي سیال سره په روسیه کې د لوبي ډګر ته ننوځي د دې ریاست د معلوماتو لمخې یا د سیالي د ای اف سی سازمان لخوا د همدی میاشت په 9 نیټه تر سره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست د معلوماتو پر بنسټ خنزاده په خپل مسلکي ریکارډ کې څلور بریاوي او دوه ماتې لري او د هغه سیال چې د اماتور په برخه کې خري ریکارډ لري په دې برخه کې یو لوبه کړې چې په لومړي راوند کې په تخنیکی گزارونو سره تلیدا او د افریقا جام بشپیت سلانه نندار چان ولري د ورزشي ژانسونو دراپورونو لمخي د افریقا جام چراتون کیونی پیلېږي شاو خشپیت سلانه نندار چان بولري د کامرون هیواد د فوتبال فدراسیون او د افریقا فوتبال کنفدریشن لیوي هوکړي ورسته پریکړه وکړه چې د افریقایي ملتونو کپ د کوربه ټیمونو په استثنا چې اتیا سلانه نندار چان ولري نور لوب ته د نندارشان کوچ لښ پیت سلونو زیات نه وی د فدراسیونونو د افریقر د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کړی دا د دې جام لومړی لوب به د بورکینا فاسو او کوربا هیواد کمرون ترمز دراتلونکو ونی د یک شنبه پورس تر سره شي.
لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي په دې پلان کې د دې کال په بیلا بیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې تر سره کیږي به د شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالۍ لپاره په چمتووالي بوخته ده د سیالۍ کله کیږي په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو دا شان به دا هم واوري چې د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي سیالیو ته چمتووالی نیسي د دې موضوع په اړه هم په روانه خبرونه کې معلومات درکوو له موږ سره پاتې شئ یو بار بیا هر کله د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي یادې ادارې د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي د سکی سیالیو لپاره لوبغاړو پوره تیاری نیولې ده د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره کیږي په دغه سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبي ډګر ته ځي او د ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د ټینس د 100 غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی د نارینهو د مسلکي ټینس نړیواله ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جاکویچ تر ټولو ډیر نوم دی ګټلی او لومړی ځای خپل کړی دی د ټینس نړیواله ټولنې لوري په خبره شوې درجه بندۍ کې روسی دانیل مدودوف دوهم او جرمني الکساندر زوروف دریم ځای خپل کړی یاد لوبغاړو ته دا مقامونه د مینوالو لوري د ورکړل شوی رایو او د غراز د لوبغاړو لوري د ډیرو لوبو ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو سره ورکړل شوی دی یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو ناوري لکه وړاندې مو شووري د افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی خدا چې په دې پلان کې څه دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبد الله خان پښتني سره خبرې کړې دي ډیر مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاسو شوې ک پایلې لدینو کوچه د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی البته د کورنی کرکټ لپاره که پاره معلومات راکړي چې کومي سیالي په کومو نیټو تر سره کیږي
اکرام صاحب تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته نیکه هیله او سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو په هیګي د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخ خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالي دي په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کموم رضوانو ترمن سیالي وي همدارنګ په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره شي په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالي شامل دي جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی جولای او اگست کې احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالي دي دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجود دي په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پتنه سه آیا دا پلان پر حالت کې د پلی کېدو وړ دی؟ ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي.
د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. که چیرې له ننګونو سره مخ نه شو لکه تیرو کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنه سه. په دې پلان کې د شپږیزې په اړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. دې سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نه شوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشو، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ پر وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړه باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د رواني میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یوورځنۍ لوبې ترسره کړي، چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنه سه؟ په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یا د سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. که چیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولې په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دعاګانو کې یاد وساتي ترڅو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او له دې سیالیونه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیګ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هرې لوبې په سر به موږ ته 10 نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان پر وړاندې د لوبو کوربتوب ولري چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
د روسي پښتنې په توګه پښتنه سه، که د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې سیالۍ وتره شو، د نړیوال جام د سیالیو لپاره به لوبډله په تیاریو باندې بوخته وي، لوبډله اوس مهال چیرته ده او په کومه نیټه به په سیالیو کې د ګډون لپاره ځي؟
له 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ده چې خپل تمریناتو ته په دوامدار ډول باندې ادامه ورکوي او ډېر ژر به انشاءالله د نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه ویست انډیز ته ولاړ شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پښتانه اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده. او د جوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کال کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوسو. همداسې به دویم کال نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړې، شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه سږ کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې، څوک نه حاضرېده ما سره مسابقې ته. دواړه اول شولو، ننګرهار ته مې اولي راوړه، خو سه پورې مونږ چا نه تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم ده هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کېږي کنه هغه به بچی شي وایي. بوکس چې د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېده، ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوې د دد په درد نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته می داسې وویل، پلانای مشهور کس ما ملګری ده، پلانای کار می داسې وکړ او دغه سينوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپل و همداس خپلوان پاړه راتوي.
داغه خو د سه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، محمد دیوال او اکمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم. دراله کې څنګه فلسکار و خپل اوس و له دروغ نه باید ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل بوس هغه به چاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری منډیواله په سامه توګه کولای نه سو. نه پوېږي وسم باټي وې دا بعض خلکې چې دي عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته
خو خی او چاته ولوی وخی پاغه اندازه باندې نه وی ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری لشته د یم داسې کسان شته چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه کچرته بیکګراوند وګوري هغه بل څه وي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سوی جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وای
د انجینر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دی پایله به یې خپل دوی ته خنه وي
کوم چې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي بیا ټولنه نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصیه دادا شي لدی اغنه تیر شي او زحمت وباسې ک دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پړې ته سړی رسوي شي دا خو کاذب شهرت طلبي دا مخ خرابي بیا ځکه دغه انده دروغ کیا ورځ وی دو ورځ به درې ورځ په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دای به انځوا خواته شي
د حیات الله نظر په وینا د دروغ مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژری خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه یې دا چې د څو خلپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د څو خلپاره د لړندې مودې لپاره لړندې مودې بعد دغه سړی ور باندې پويږي چې دا هغه څه چې ځان خود لوي ما غسن دي ورو ورو مېده مېده کوشش کوي چې ځان ورزین لري کې لکه ځان خود نه پدې مانند یو څوک په واسطه باندې راځي چوکې ته کمپیوټر ته کې کېګ دي چې کار وکړي او د کمپیوټر باندې بلد نه نه په واسطه باندې راشي خو به مجبور دي چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لري کې او یو بل کس راولي نو دا دې بایس کیږي چې بیا ورسته خپل اعتبار کم کی او سوکور من اصلا باور ونه کی
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقيږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیايي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دی موضوعنه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبره تی طنز پسترګه ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوند تر جوړ کی ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقی و یا ترختی په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کې یغه تشویقی
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه وایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید خ مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدان لري څه شي هغه خلکو توازی کست ټولنه کې امه سی و منل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي به امه سی منل کیږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا د اصلا د ځوانان لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي امه خودل دا ښه خبره دی مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه درګرزولو په خاطر د هل لار دا بولی چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي ترڅو هغه مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف تیرا کې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې د ټولو ته احترام او محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي
تان دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څړ ول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېده شي په همدې اړه مول ټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لودین صاحب که په فایل کې دار ته وای چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کې ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.